په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دی. ازادي رادیو خبرونه اوري. د خبرونه ته مو زنور یاسنوري هرکلی کوم. مخکې چې د خبرونه بشپړه معرفي وکم، پایلې د سات په خبرونو کوو. په افغانستان کې یونیسف یو مسول وایي چې په 28 ولایتونو کې نن د ماشومانو د ګوزن زد واکسین کمپاین پیل شو. د یونیسف د پولیو د له منځه وړلو د پروګرام د ارتباطاتو مسول کمال شاه سید ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی چې د دغه کمپاین په ترڅ کې تر 50 کلونو ښکته 12 میلیونه ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکړل شي.
پنج ولایت حوزه شمال و ولایت اوروزگان در این ولایت ها
در شمالی حوزه پا پینزو ولایتون و اوروزگان که و اونه اوروست کمپاین پیلیگی. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پکې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو وایروس ریښې نه دي وچې شوي. د روان 2023 کال په ترڅ کې تر اوسه د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې د پولیو 15 مثبتې پېښې ثبت شوې دي. د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو اداره وایي په ننګرهار کې 150 ټنه بې کیفیته غوړي د صابون جوړولو یوې فابریکې ته سپارلې دي. د ادارې ویان جاوید حجیر نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه بې کیفیته غوړي د ننګرهار په ګمرک کې ضبط کړي دي. که څه هم ښاغلي حجیرونه ویل دا په کیفیته غوړي چېرته تولید شوي و، خو د ننګرهار له ګمرکه تر ډېره د پاکستان تولیدي توکي افغانستان ته راوړل کېږي. د خوړو او درملو اداره وایي د دوی لابراتوارونو مشخصه کړې چې له دغو بې کیفیته غوړو استفاده د انسان وجود ته زیان اړوي. د موسکو دوه لوی هوایي ډګرونو وروسته تر هغې د الوتکو پروازونه او ناستې وځنډولې چې د روسیې دفاع وزارت وویل د موسکو پر فضایې د اوکراین یوه بې پیلوټه الوتکه ویشتلې ده. روسي رسنیو د دغو هوایي ډګرونو د مطبوعاتي څانګو په حواله ویلي چې دوی نن دوشنبې دغه کار د پروازونو د خوندیتوب په هدف ترسره کړی دی. د روسیې دفاع وزارت ویلي هوایي مدافع ځواک د موسکو پر فضا د اوکراین یوه بې پیلوټه الوتکه ویشتلې او نسکوره کړې ده. د وزارت ویلي پېښه کې چا ته زیان نه دی اوښتی. د اوکراین چارواکو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې وروستیو کې دا څو منزل دی چې د موسکو هوایي ډګرونه د ورته احتمالي ګواښونو د مخنیوي لپاره د لنډ وخت لپاره فعالیتونه ځنډوي. د جنوبي کوریا رسنیو خبر ورکړی چې په دې هیواد کې د ایران کنګل شوې شتمني ایران ته د انتقال او مبادلې په هدف تیره اونۍ د سویس مرکزي بانک ته ولېږدول شوه. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د سویس مرکزي بانک په پام کې لري چې د ایران دغه شتمني چې 6 میلیارد ډالر ارزښت لري د کوریا له پولي واحد وون څخه لومړی ډالر او بیا یورو ته واړوي. دا پیسې له سویس وروسته قطر ته ځي چې هلته بیا ورته ایران ته لاسرسی پیدا کوي. ایران او متحده ایالاتونو په وروستیو کې هوکړه وکړه چې په ایران کې د 50 امریکایي زندانیانو د آزادېدو په بدل کې به په جنوبي کوریا کې د ایران کنګل شوې شتمني آزاد او قطر ته لیږدول کېږي. د هلری په نوم طوفان چې شدید ورښت ورسره یو ځای دی پرون یک شنبه د مکسیکو بای کالیفورنیا ایالت ته ورسید. اټکل کېږي چې د دې طوفان او بې ساري باران له کبله ویجاړوونکي سیلونه راشي. راپورونه وایي تر اوسه پورې په مکسیکو کې د سیلونو د راوتلو له کبله ته لږ تر لږه یو تن مړ شوی دی. په ټولنیزو شبکو کې د مکسیکو په واټونو کې د څپاند سیلونو تصویرونه ښکاري. د مکسیکو د بای کالیفورنیا والی وایي پرون د دغه طوفان له ورنږدې کېدو سره هم مهاله بیړنۍ حالت اعلان کړ. او مشهور افغان ممثل عبدالله احمد خاکسار تیر شپه د 20 کلونو په عمر په کابل کې مړ شو. د هغه زوی عبدالله احد خاکسار ازادي راډیو ته تایید کړ چې پلار یې یوه اونۍ وړاندې ناڅاپه ناروغ شو او نن سهار وختي په حق ورسید. خاکسار د تیاتر تر څنګ په یو شمېر فلمونو کې هم د لوبغاړي په توګه کار کړی دی. ازادي رادیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړی استازی او سرپرست وزیر وایي افغانستان ته په سفر کې د دوی متخصصانو منلې چې د هلمند په سیند کې د اوبو اندازه د نورمالو 20 کال په پرتله کمه شوې ده. په دې اړه مو د چارو د یو کتونکي نظر هم اخیستی. د هلمند ولایت یو شمېر اوسېدونکي ولسوالیو ته د غځېدلو سړکونو د رغونې غوښتنه کوي. وایي اکثره سړکونه ډېر خراب دي چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
موږ لاره دومره خرابه ده چې معنا لس ساعته مزل کوو، مریض راته پیښتي په د لس ساعته کې نسره رسولي.
د جلال آباد او تورخم ترمنځ موټر چلوونکي هم شکایت کوي چې غیر قانوني پیسې ترې اخیستل کېږي.
لسرانه پارکې دي او دیشانه اړه دي د 540 مرخلو کې دي شل سرولي
اخبارونه په دوه منیمه کې 25 دقیقې بحث مو په افغانستان کې په تیر دوه کلونو کې مرستندوی ادارو د کارکونکو د وژل کېدو پر مسلې ترخه
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
روز د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړی استازي او سرپرست سفیر حسن کاظمی قومی وای افغانستان ته په سفر کې د دوی متخصصانو موندل چې د هلمند پسین کې د اوبو اندازه د نور مالو 20 کال په پرتله کم ده. هغه د خبره پرون په خپل ایکس شبکه یا په خوانی ټویټر لیکلی او ټینګار کړی چې ایران ته د هلمند لسیند د حق با یاد او بو حق په منظم ډول ورکل شي. د تیر ریاکشن بي پورس په افغانستان کې د ایران سفیر خبر ورکړی چې د دوی یو پلاوی ورسته وکړي هلمند پسین کې د او بو د کچې معلومولو لپاره د هراود د زګه څخه لیدنه ترسره کړې ده. جزئیات د امید زهر مل پرپورټ کوي.
د هلمند پسین کې د اوبو د کچې د معلومولو لپاره د دهراوت دزګات څخه د ایراني پلاوی لیدنې یو اونۍ وروسته د افغانستان لپاره د ایران د جمهور رئیس ځانګړی استازي او سرپرست سفیر حسن کاظمی قومی وایي دوی ته معلومه شوې چې د هلمند پسین کې د اوبو کچه کمه ده. حسن کاظمی قومی پرون په خپل ایکس شبکه یا په خواني ټویټر ولیکل د لیګل شوی او کارپوهانو د مشاهدې لمخې چې د هراوت دزګای لیدلې او اندازه کړي د یو زر سلور سوا دوه کال زمري میاشت کې د اوبو د جریان اندازه د یو نورمال او بیس کال په پرتله کم راپور شوې ده. په افغانستان کې د ایران سرپرست سفیر له د هراوت دزګات څخه د ایراني پلاوی لیدنه او د اوبو د کچې د اندازه کولو د اجازه ورکړه د افغانستان او ایران ترمنځ د ښه ګاونډیتوب او تعامل لپاره مثبته نښه بللې. خو کاظمی قومی هر وخت او په منظم ډول د هلمند په سیند کې د اوبو د کچې په معلومه ونی او تر خوای ایران ته د هوکړې پر بنسټ د اوبو په پریښودو هم ټینګار کړی دی. تیره اونۍ د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یو اعلامیه کې له د هراوت دزګاه څخه د اوبو د اندازه کولو لپاره د ایراني پلاوی لیدنه تایید کړه او زیاته کړه د پلاوی منلې چې افغانستان وچکالۍ سخت ځپلی. له 1950 کال وروسته چې افغانستان او ایران د هلمند د سیند اوبو په اړه هوکړه وکړه دا لومړی ځل و چې یو ایراني پلاوی ته د طالبانو د حکومت لخوا د دې ډول څارنې اجازه ورکړل شوه. افغانستان او ایران په 1950 کال کې د هلمند اوبو په اړه یو هوکړه لاسلیک کړی چې پر بنسټ هر کال د هلمند له سینده 840 میلیون متر مکعب اوبه ایران ته ورکول کیږي. خو وروستیو کې د ایران د جمهور رئیس په ګډون د هیواد چارواکو نیوکه وکړه چې دوی ته په یاد اندازه اوبه نه پرېښودل کیږي. د طالبان حکومت بیا په ځواب کې وویل چې د هلمند د سیند اوبه کمې شوي او تر خوای په کمال خان بند کې هیڅ اوبه نشته چې ایران ته ورسیږي. د ویلو ده چې په افغانستان کې دننه هم خلک د وچکالۍ له امله ډار شوي چې خپل کورونه پرېږدي او نورو ځایونو ته کډه شي. تر خوای د ژغورنې نړیوالې ډلې سږکال افغانستان په نړۍ کې دریم هغه هیواد یاد کړ چې د اقلیمي بدلون له امله یې ډېر زیان لیدلی او په ځانګړي ډول پرله پسې وچکالۍ خورا سخت ځپلی دی.
په همدې موضوع کې تمکیه و امریدل چې د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړی استازي او سرپرست سفیر حسن کاظمی قومی وایي افغانستان ته په سفر کې د دوی متخصصانو منلې چې د هلمند په سیند کې د اوبو اندازه د نورمال او 20 کال په پرتله کمه ده. د هغه موضوع چې افغان چارواکو د طالبانو چارواکو او ځینې نور کارپوهانو تل پرې ټینګار کاوه چې اوس هغه پخوانی وخت نه دی. په افغانستان کې ورښتونه کم دي او د اوبو اندازه هم کمه شوې ده. خو له دې مخکې ایراني چارواکو په تیره د ایران د انرژي وزیر ویلي چې هیواد به په هلمند سیند کې د اوبو او بخور له حق څخه یو ګام هم په شا نشي. د ته ورته څرګندونې د ایران د ولسمشر په ګډون ځینو نورو چارواکو هم کړې وي. خو د طالبانو حکومت چارواکو تل ویلي چې د هلمند سیند اوبو کې د ایران د اوبو خور په اړه د دواړو هیوادونو ترمنځ د 1350 کال موافقې ته ژمن دي. په دې اړه زما همکار احمد تکل تمود مخکې د اوبو د حقوقي چارو له متخصص نظیم سمون سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې دغه لانجه ولې نه هواریږي.
ایران سر له دې چې پوهیږي چې سږکال او تیر کال د سخت وچکالۍ له امله په هلمند کې اوبه نه وي، خو بیا هم دوی هغه د فشار ډیپلوماسي ته ادامه ورکوي او په دې ډول غواړي چې افغان لور ملامت کړي. په داسې حال کې چې موږ تاسو خپلې دي شاهدان یو چې سږ کال او تیر کال حتی دمر اوبه نه وی چې دلتا تر خپل د نیمروز خلکو ته اوبه ورسی، یعنی که تاسو د اوس د زرنج او د کونګ او چخانسور ولسوالیو خلکو نه پښتنه وکړي هلته هغوی ته اوبه نه دي رسیدلی او د هغوی فصلونه د اوبو د نشتون له وجې وسوځېدل. نو په دغه صورت کې چې اوبه نه په هلمند کې یا د اوبو مقدار دومره کمی چې لکه جکی نه تر دلتا یعنی سرحد پورې نه رسیږي، نو دا خو مونږ دې ته یو طبیعي آفت ویلی شو، یعنی فورس مژور حالات ویلی شو، چې په دې صورت کې بیا په معاهده کې دا وضعیت پیشبینی سوی ده. نو د فورس مژور په صورت کې یا د غیر مترقبه حالاتو په صورت کې افغانستان مکلف نه ده چې ایران ته حق به ورکړي. او که په راتلونکو کال کې چیرې ورختونه زیات وسول، بیا نو په هغه صورت کې ممکن ایران ادعا وکړي چې دوی ته باید دوی حق به وسپارل شي.
اوس خو دوبی دی او که وچکالی ته هم پام وکړو، نو ولې په داسې یو وخت کې ایران دا موضوع را برسیره کوي؟
په دې کې خو شک نشته چې ایرانیان په دې باندې پوهیږي چې وچکالی ده او په هلمند سیند کې اوبه غومره نه دي چې دوی ته د حقابه ورکړل سي. خو ولې د دوی هغه ډیپلوماسي د اوبو سیاست هم داسې ده چې تل یې معترض پاتې شوي دي. نو که تاسو دا اوس هم د چاینیما په نوم هغه څلور لوی زیرمې چې په سیستان کې دي او د هلمند د اوبو نه خړوبیږي، سیند نه خړوبیږي، که تاسو چاینیما دا اوس د سټلایټ له لارې وګورئ نو هلته عملاً اوبه شته، یعنی میلیونونه متر مکعب اوبه تاسو هلته پیدا کولی شئ. نو که چیرې ایران ادعا کوي چې د افغانستان لخوا ورته اوبه نه دي پرېښودل شوي، نو دغه د چاینیما اوبه له کومه شوي؟ طبیعي خبره ده چې که اوبه په هلمند سیند کې جریان ولري نو دوی ته ځي، یعنی موږ هلته داسې کوم بل مصرف هم نه لرو که ووایو چې اوبه لاندې هلمند یا کمال خان ته رسیږي او هلته ایران ته نه پرېښودل کیږي. خو که تاسو همدا اوس وګورئ کمال خان هم خالي ده لکه مخکې مې چې ویلې، نو په دغسې وضعیت کې ایرانیان ښه پوهیږي چې اوبه نشته، خو دوی بیا هم هغه د ملامتۍ لوبه جاري ساتلې او غواړي په دې ډول افغانستان تر فشار لاندې راولي تر څو هغه وضعیت چې دوی په تېرې نیمه پیړۍ کې دوی هغه باندې یعنی اضافه مصرف اضافي اوبه دي هغه باندې مخته شوي، غواړي دغه وضعیت همداسې وساتي.
طالبان او ایران ظاهرا ښکاري چې ډېر ښه اړیکې سره لري. د هلمند سیند د اوبو لانجه دایمي حل لري؟
دا لانجه بالکل د حل لار لري او د حل لار یې هغه د 1950 کال تړون ته مراجعه ده. متاسفانه ایران هغه مسایل چې هغه تخنیکی ماهیت لري او هغه د دې په ځای چې د کمیسارانو په غونډه کې په هغه باندې بحث وشي هغه مطبوعاتي کوي او یو ډول مطبوعاتي جنګ یې په لار اچولی. نو دغه مسله چې ایران ادعا کوي دوی ته اوبه نه رسیږي او افغانستان وایي چې د وچکالۍ له وجې دوی ته اوبه نه رسیږي، دا خپله کس مثلا د تړون څلورمې مادې ته مراجعه وشي داسې یو وضعیت پیشبیني کوي، هلته یې حل لارې ورته پیشبیني کړي دي. نو ښه لار دا ده چې د 1950 کال تړون ته مراجعه وشي او دغه تړون په بشپړ ډول تطبیق شي. متاسفانه دغه تړون چې 50 کاله کېږي د دې بشپړ تطبیق ته تر اوسه پورې زمینه نه ده مساعده.
د اوبو د حقوق چارو متخصص نظیم سمونو چې دی ایران د اوبو خور د حق د ادعا او په اړه چې په دې وروستیو کې پرله پسې مطرح کړي دي په دې باب نظر راسره شریکو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
نو سمیه وانه والا موضوع دی اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی له خپل پاو سره د هالند او ډنمارک دی په وزیر مرستې هر کله کړي دغه دوړو هو دونه ژمنه کړي چې کیفته به د روسي ضد جګړې لپاره لزګونه جنگي جت الوتکې ورکوي. روسي بیا پر دغه په وزیر مرستې نیوکه کړي او ویلي دي چې د جګړې اور به لا ور سره تازه شي. تفصیل له اسد الله الدین نورو.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی نن دوشنبه د ډنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې لکیف سره د ډنمارک او هالند تازه پوځي مرستې وستایلې. زلنسکی ویلي ډنمارک اوکراین ته د 1900 پرمختللو جنگي الوتکو د ورکړې پریکړه کړې او په خبره یې هالند هم دوی ته د 22 F-14 جنگي جیټ الوتکو د ورکړې هوکړه کړې ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکلي چې د هالند صدر اعظم مارک ریوټا هم د 22 F-14 الوتکو د چمتووالي خبره کړې، خو معلومه نه ده چې دا ټول الوتکې به اوکراین ته ورکړي او کنه. اوکراین له خپل لویدیځو متحدانو څخه په وار وار د F-14 جنگي الوتکو غوښتنه کړې، خو د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکلي ډنمارک او هالند لومړني هیوادونه دي چې دغه غوښتنې ته ځواب وایي. د اوکران ولسمشر ولودمیر زلنسکی وایي دوی پر دې کار کوي چې اوکراین پیاوړی او هوایي مدافع سیستم یې لا خوندي کړي. زلنسکی د دوشنبه په ورځ د ډنمارک د پارلمان غړو ته په وینا کې ویلي که اوکراین بریالی نشي د روسیې ټول ګاونډي هیوادونه تر ګواښ لاندې دي. پر اوکراین د روسیې د ناماجه یرغل دا د نږدې 13 میاشتې پوره شوې، خو لا هم دغه جګړه دوام لري او هره ورځ د دواړو لورو پوځیانو او دغه راز عامو کسانو ته زیان اړوي. پر اوکراین سربیره په روسیا کې هم د دغه جګړې اغیزې کله ناکله ښکاري او همدانن دوشنبه هم د مسکو دو لویو هوایي ډګرونو د لنډ وخت لپاره د الوتکو ناست او پرواز ځنډولی و. دغو هوایي ډګرونو وروسته تر دې فعالیت وځنډوه چې د روسیې دفاع وزارت وویل د مسکو پر فضا یې د اوکراین یوه بی پیلوټه الوتکه ویشتلې او نسکوره کړې ده. له تیرو څو اونیو راهیسې دا څویم ځل دی چې د مسکو هوایي ډګرونه د اوکراین د بی پیلوټه الوتکو له ویرې د لنډ وخت لپاره خپل فعالیتونه دروي. ډنمارک او هالند چې د ناټو غړي هیوادونه دي د اګست په 14 په یوه ګډه اعلامیه کې له اوکراین سره د پوځي مرستو خبر ورکړی دی. ډنمارک ویلي دوی به له شپږ میاشتنۍ روزنې وروسته خپل F-14 الوتکې اوکراین ته ورکړي، او هالند هم ویلي هر کله چې اوکراینی عمله چمتو شي دوی الوتکې ورسپاري. ډنمارک او هالند د لویدیځ د هغه ائتلاف غړي دي چې په خپله خاوره کې اوکراینی پیلوټان روزي. روسی چارواکو بیا اوکراین ته د ډنمارک او هالند لخوا دغه پوځي مرسته غندلې ده. په ډنمارک کې د روسیې سفیر ولادیمیر باربین ویلي دغه مرسته به جګړه نور هم توجنه کړي او اوکراین ته به له جګړې پرته نور غوراوي سخت کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د وخه کې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو لومړی به ملالۍ بشیر ته غوږ شو چې د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کړې ده.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې عنوان یو مقاله خپره کړې ده: طالبان د لوی کانال للارې د افغانستان وچو سیمو ته اوبه رسول غواړي. د مقالې په سر کې لولو کله چې دوه کاله وروسته د قوشتېپه کانال بشپړ سي 5,500 هکتاره دښتې خړوبولای سي او په اغیزناکه توګه د افغانستان د کرنې وړ مځکو درېمه برخې ته وده ورکولای سي. ورسته لولو چې د دې کانال پروژه په لومړي سر کې د افغانستان د لومړي ولسمشر محمد داود خان په وخت کې په 1990 لسیزه کې طرح شوې وه، او په 2018 کال کې د ورستي ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ کار پیل شو. کله چې د 2018 کال په اگست کې طالبانو واک ترلاسه کړ، د مقالې په وینا دوی دا پروژه په میراث کې ترلاسه کړ او په چټکۍ سره د جوړولو لپاره شاوخوا $100 میلیون تصویب کړل چې د افغانستان د کلنی مالیه د عاید شاوخوا 1/4 برخه جوړوي. په مقاله کې راغلی چې شاوخوا 6,000 کارګران اوس شپه او ورځ د کانال کیندلو او د درنو باروړونکو لاریو په واسطه د 100 مترو اوږدې کندې جوړولو لپاره کار کوي. د مقالې د لیکوال په باور طالب مشران په دې کانال په کار چټکولو سره غواړي خپل ښه تصویر نړۍ ته وړاندې کړي، خو مقالې د بهرنیو افغان کارپوهانو له قوله لیکلي چې افغانستان نه یوازې د دومره لوی کانال په جوړولو کې بلکې په فعالولو کې هم له ننګونو سره مخامخ دی. وروسته راغلی چې د لګښتونو کمولو په خاطر د کانال بستر په سیمنټو نه دی تړل شوی او په ځینو برخو کې ترمځکه لاندې اوبه وار د مخه له کانال ته ورکړی شوي او د مځکو لپاره تازه اوبه یې ککړې کړي دي. په مقاله کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویند عبدالقهار بلخي هغه خبرو ته هم اشاره شوی چې منلې ده چې د کانال د مدیریت او بود لانجې په برخه کې د طالبانو د وړتیا په اړه پوښتنېسته، خو د ویلي چې دا ستونزې به حل شي. میل آنلاین خبرونه دی یو افغان پناغشتونکي په اړه لیکلي چې پر یوې 12 کلنې البانیایي پناغشتونکي نجلۍ په برتانیا کې دوه وارې جنسي تیری کړی دی. دا پیښه په هغه ودانۍ کې رامنځته شوې چې د بیلابیلو هیوادونو پناغشتونکي پکښې اوسي. دا کس چې نوم یې سخیداد احدی یاد شوی د مقالې په وینا 15 کلن دی، او محکمې ته یې ویلي چې پر 12 کلنې نجلۍ جنسي تیری یوازې یو وار کړی دی. د ادعا کړې چې د دې نجلۍ له ده سره خوښه وه او د فکر کاوه چې دا نجلۍ 19 کلنه ده، خو په مقاله کې راغلي کله چې احدی پر نجلۍ جنسي تیری وکړ هغې د ودانۍ ساتونکي ته وویل، پولیس خبر سول او احدی ونیول او محاکمه سو. په مقاله کې د نجلۍ د مور له قوله راغلي چې له دې پیښې وروسته د دوی ژوند تباه سو. سخیداد احدی باید لږ تر لږ 8 کاله په زندان کې تیر کړي او ټول عمر به یې نوم د جنسي تیری کوونکي په لیست کې شامل وي.
د هلمند ولایت یو شمېر اوسېدونکي ولسوالیو ته د غځېدلو سړکونو د رغونې غوښتنه کوي او وایي اکثره ولسوالیو ته غځېدلي سړکونه خام دي چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. دوی وایي د لارو د زیات خرابوالي له وجې اکثره وخت ناروغان د لارو په اوږدو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي.
دا د هلمند مرکز لشکرګاه ښار څخه جنوب لوري ته د سنگین ولسوالۍ لوري ته غځېدلی سړک دی چې په خورا بد وضعیت کې قرار لري او زیاته برخه کنده او کفر ده. دې ولسوالۍ ته دا غځېدلی سړک په زیات شمېر سیمو کې په سیندونو او مندونو کې تیر شوی دی چې د ورښتونو پر مهال اکثره وخت بند وي. د یادې ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي د یاد سړک د خراب وضعیت په اړه داسې وایي:
نو زموږ ته چې لاره جوړه شي پخه شي نو بیا موږ ډېر وسایو نه. زموږ خو نو خرابي ده، خرابي ده چې زموږ مشران موږ ډېر وزن نه سو راچولی نه. لاره خرابه ده، مشران سپک سپک رابارو نه.
زموږ لاره دومره خرابه ده چې معنی لس ساعته مزل کوو، مریض راته پیښ سي په د لس ساعته کې نه سو رارسولی، بار د مریض وفات وکړي ګسره کې.
د سنگین په نوم دا ولسوالۍ د مرکز لشکرګاه څخه په شاوخوا 120 کیلومتري کې پرته هغه ولسوالۍ ده چې ځایي اوسېدونکي د روغتیایي خدماتو له کمښت هم شکایت کوي. دی وای کله چې ناروغان تر مرکز لشکرګاه رسوي نو اکثره وخت د لارې په اوږدو کې ژوند له لاسه ورکوي. واشیر ولسوالۍ بیا د هلمند په شمال کې یوه بله پرته ولسوالۍ ده چې د مرکز لشکرګاه څخه ورته غځېدلی سړک یې خامه دی او زیاته برخه یې لوړې او ژورې لري. د دې ولسوالۍ پر سړک تلونکي موټر چلوونکي وایي یادې ولسوالۍ ته له مرکز لشکرګاه څخه لاره 1 ساعت ده، وایي د لارې د خرابوالي له وجې دغه لاره اوس 2 ساعته ده. د دې سیمې اوسېدونکي د طالبانو غواړي چې ولسوالۍ ته غځېدلې لاره دې ورته جوړه کړي.
پوره لار خو ډېره زیاته خرابه ده، دا چې ډمبر نه دی او جغل کاری سوی ده، هغه چې بارانونه اوسي مندوونه راسي بیرته هغه هم د بینه یوسي، هغه هم خرابه سي نه. نو لاره مو په پاخه او اساسي ډول نه ده جوړه، لار مو مشکلات ډېر لري، پلونه او پلچکونه غورځېدلي دي وروره د تیرو جنګو کې.
دغه دیوه پیره دغه روغ نه دي مټه رسېدلې، موږ توانیا کګر سره د خپل بچانو دغه لاره ګټي روزانه را پیدا کړي.
هلمند د افغانستان په جنوب کې پروت هغه ولایت دی چې د تیر 40 کلنې جګړې پر مهال زیات زیان لیدلی دی او تر ټولو زیات زیان یې د دغه ولایت لوی لارو ته رسولی دی چې اکثره وخت به مینونه پکښې پټاوېدل. بلخوا د هلمند ولایت لپاره د طالبانو د ټولګټو رئیس مولوي ملا محمد ګل اخوند وایي چې دوی د دغه خلکو ستونزې تر مرکزي ادارې رسولی دي.
هلمند ولایت ټولې ولسوالۍ موږ په یاداشت کې نیولې دي. دا چې کوم بودجه و دغه اوس موږ حاضر په لاس کې نه لرو، نو موږ حقیولي هغه ته ورکوو چې هغه عمومي شاراوي دي. سږ کال موږ په دغه کې پلان کې عمومي شاراوي لرو.
دا یادونې وړ ده چې دا یوازې د سنگین او واشیر ولسوالۍ لې لارې نه دي چې کنډ او کفر پرتې دي، بلکې د دغه ولایت ګڼو نورو ولسوالۍ او مرکز لشکرګاه ته هم غځېدلې لارې خورا کنډ او کفر دي چې اکثره وخت موټر چلوونکي او مسافر وړونکي ورڅخه شکایت کوي.
د هلمند ولایت یو شمېر اوسېدونکو شکایتونه مو واورېدل چې وایي ولسوالیو ته غځېدلي سړکونه ډېر خراب دي چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د جلال آباد او تورخم ترمنځ موټر چلوونکي بیا شکایت کوي چې غیر قانوني پیسې ترې اخیستل کېږي. یو شمېر دغه موټر چلوونکو د ازادي راډیو مشال څنګه خبریال ته ویلي چې په بېلابېلو ځایونو کې د پارکینګ په نوم چې د دوی په وینا کوم قانوني حیثیت نه لري چارواکي ورڅخه ډېرې پیسې اخلي.
لسره پارکې دي او دیشانه اړه دي د 500 برخېلو کې دي شل سروجي.
دا غد د سنیران بنوم دی او تند چې د تورکم جلال آباد پر لارې موټر چلوي. د دې لارې موټر چلون کې وایي چې په نورو ټیکسونو سربیره تری پاډه کې د پارکینګ یا موټر درولو په نوم غیر قانوني پیسې اخیستل کیږي. د دوی په خبره مسؤل چارواکو ته په بیا بیا شکایتونه کړي خو چا پرې غوږ نه دی ګرولې. سو تنه موټر چلون کې وایي
شل روپۍ د شپې موږ نه د پارکینګ په نامه اخلي او 10 روپۍ د ورځې پارکینګ په نامه موږ نه اخلي. موږ هر ارګان ته خپل سند په خپل لاس لرم چې دا چې دی د قمندانۍ عریضې هم کړي دي. دا قمندانۍ دی، دا د ولایت، دا ټول امر، دا د یو ځای
دغه خلک د پارکینګ په نامه پیسې مونږ نه لی نه پرچیز ته نه د شپې تازی په نامه پرچیز ته سار چې راشي دیر شپې به ورکې بیگا چودری کې شل روپۍ به بیا ورکې
دلته چې راشي پرچو ته پرچه استال نه درکې تا نه تختی پټیږي در نه و دا د ترانسپورت سره مربوط دی.
دا ډی قراردادی قاری سلیم هم منی چې له موټرو څخه د پارکینګ پیسې اخلي خو دا پوښتنه نه ځوابوي چې د کومو اصولو له مخې په اډه کې له موټرو د پارکینګ پیسې اخیستل کیږي.
مثلا یو گاڑی چې ارزه کې ودرې د شپې یو چوکیداری دا غې نه خامخه 500 روپۍ داخلي چوکیداری یو ته جهید ګرم قیمت اخلاص کړه خبرې وګنور نه زه ته ما خبره مرته وکړه.
بل لور ته په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت رئیس مولوی محمد زمان وایي چې په جلال آباد ښار کې د خپل سرو اډو مخنیوي کړي او زیاتوي چې هر څوک غیر قانوني پیسې اخلي قانوني چلند به ورسره وشي.
یو چا باډه په قرارداد ونیوه هغه به ورته ځای برابر و هغه یو په د پارکینګ روپۍ او دارنګ دغه د قراردادي روپۍ به یو ځای جمع کړي نو مشکل به نه هغه به تیا خسته اوس چونکې اډې د امارت سره د دولت سره یو ځای شوي د دولت د ځان سره یو ځای کړي هغه ازدحام هم کم شوی دی انشاءالله.
خو موټر چلوونکي وایي چې څه موده وړاندې د همدې ستونزې د حل په موخه یو ورځ کاربندیز هم کړی و او مسولینو ورته ډاډ ورکړی و چې ستونزې ته به یې اللارې ولټوي خو په خبره یې چې مسولو چارواکو تر اوسه په خپلې ژمنې عمل نه دی کړی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
افغان مشهور ممثل عبدالله احمد خاکسار تیرش په دې ورپیک ناروغۍ له امله د شاوخوا 70 کلونو په عمر مړ شو. د هغه زوی عبدالله خاکسار ازادي راډیو ته تایید کړه چې پلار یې له تېرې اونۍ راهیسې د پښو له درده کړی ده چې تېره شپه یې د کابل په یوه روغتون کې ساه ورکړه. د عبدالله احمد خاکسار همکاران د نوموړي مړینه د افغانستان تیاتر او سینما لپاره لویه ضایع بولي.
گل محمد جان را کیا پس کی هر کس دمی روزگار زندگی خود خلق کرد ما هم دیگه سرگردان روزگار زندگی است. یه را شکر تو نمی
دا غد نور دا تل لپار خموش شو. افغان ممثل عبدالاحمد خاکسار که دا افغانستان دا تیاتر او سینما و مشهوره او پیجندل شوی چیره و نوموړي په سلګونو تمثیلي پارچو دغه شان په لسګونو تیاترونو او ټلویزیونی او سینمایي فلمونو کې رول لوبولی دی. د عبدالاحمد خاکسار زوی عبدالاحد خاکسار په داسې حال کې چې د خپل پلار جسد یې د کابل له یوه ځایي روغتون په امبولانس کې کور ته لیږداوه ازادي راډیو ته په جړغوني غږ وویل.
استاد الله وبخښي تقریبا یوه اونۍ کېده چې پښې درد کوو نور جوړ و ګرځېده کېناسته ناڅاپي همداسې شو.
هغه وویل پلار یې تېره شپه د کابل په یوه ځایي روغتون کې ساه ورکړه. په خپله عبدالاحمد خاکسار مخکې له یوې کورنۍ رسنۍ سره په مرکه کې ویلي وو چې د ملا ډیسک لري پښې درد کوي او اقتصادي ستونزو سره مخ دی. د ارواښاد عبدالاحمد خاکسار همغاړي لوبغاړي د نوموړي مړینه د افغانستان تیاتر او سینما ته لویه ضایع بولي. افغان ممثل ممنون مقصودی وایي عبدالاحمد خاکسار له نیمې پېړۍ ډیر عمر په راډیو ټلویزیون سینما او تیاتر کې کار وکړ او د افغاني ټولنې واقعي انځور یې نړۍ ته وړاندې کړ.
واقعا ودردیدم. ما خوشبختانه د جناب خاکسار صاحب سره په راډیو کې او د کندې زوی په سریال کې یو ځای کار کړی. کوم شخصیت او کوم نرم خوی چې د درلود او کومه کارکردګي چې د تمرینونو او د ریکارډنګ په جریان کې کاوه واقعا د ټولو لپاره.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه د بادغیس ولایت غورماش د ولسوالۍ خبره کوم. د غزمور سړک چې شروس دا ولې بیرته لاغول سو دغه باید فعال سي. دغه سړک موږ ډیر گرفتار وي. دغه ولسوالۍ څو ولسوالۍ دی بالا مرغاب ولسوالۍ غورماش ولسوالۍ دغه د ډیرو تکلیفونو سره مخ دی. باید دغه سړک شروع سي. دغه خبره باید تر رسنیو پورې ورسول سي. زموږ مشکلاتونه ډیر د دغه سړک سره حل کیږي چې دا سړک الغا سي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی راڈیو ٹولو کر کہوں کہ اور سلام منور سی مانو
ګلاب خان اکمل د پکتیکا ولایت واسقا ولسوالۍ د پتنې د کلي یم. غوښتنه مو دا وکړه چې مو پیغام چیرې نشر شي، دغه د واسقا تر وې وړ ممې د ټلیفوني خادي ډېرې وختې منظورې دي، د وزارت لخوا یې مکمل کار خلاص ده. دلته ولاکې چې ریاست کې څه ستونزه ده او که په شرکت کې ده، دا سرحدي ولسوالۍ دي، غرمي ساحې دي، مجاهدین هم غټې ستونزې دي، د عوام هم ستونزه ده. که دا زموږ پیغام نشر سي او مشران یې واري او دې ته یو جدي پاملرنه وکړي، نو به ډېره مهرباني به وي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
د خبرونه دوهمه نیمه ته نږدې شوې وړاندې د ازادي رادیو 25 دقیقې بحث لرو چې په افغانستان کې په تیرو دوه کلونو کې د مرستندوی ادارو د کارکونکو د وژل کېدو مسلې ته ځانګړی